رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو غټه کې واغی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی پاکستان باید د طالبانو سره خپل اړیکی او مناسبات روښانه کړي. سعودي عربستان وی ایران د تروریزم غټ ملاتړ کوونکی هیواد دی، او د مالدیف په خوانی جمهور رئیس د پیسو د سپینولو په تور نیول شوی.
نن د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې یو مسله دا ده چې سیاسي مباصرینو ویلي دي چې سعودي عرب د پاکستان سره یو شمیر شریکي ګټې لري.
هغه ټول پلانونه او هغه ټول اهداف چې په منطقه کې سعودي عربستان لري د پاکستان په واسطه باندې ترسره کیږي.
په قندهار کې خبريالان وایي چې دولت د دوی ستونزو ته پام وکړي.
نو طبیعي خبر ده چې څونه کار چې د نارینه ژورنالیستان لپاره کېږي باید د ښځینه ژورنالیستان لپاره هم وسي.
او په امریکا کې د اضطراري حالت د اعلان په هکله د جمهور رئیس ټرمپ فیصلې پراخې ناندرۍ راپارولې دي. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او اشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولن خبرونه وري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای پاکستان باید د طالبانو سره خپل اړیکی او مناسبات روښانه کړي. محمد اشرف غنی همدارنګه ویلي دي چې طالبان باید د تروریستي ډلو سره خپل اړیکی څرګند کړي. د ارګ پیلامی کې ویل شوی دي چې ښاغلی غنی د څرګندونې تیر شپه د جمهوریت ریاست په معنی کې د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په غونډه کې وکړلې. د ارګ ویان هارون چوخانسری په دې حقله داسې وویل:
شیوی کاری جدید موافقت کردیم که او شیوهی است که با اساس اجندای مشخص روی تمام مسائل همراه حکومت افغانستان مشوره میشه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د طالبانو سره یې په ټولو غونډو کې د القاعده سره د طالبانو اړیکې، په افغانستان کې د امریکایي عسکرو موجودیت، د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبري او د سرتاسري اوربند په مسلو باندې په تفصیل خبري کړې دي.
د سعودي عربستان د بارنې چارو وزیر ویلي دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د امن د ممکن موافقې لپاره ګډ کار کوي. د سعودي عربستان د بارنې چارو وزیر عادل الجبیر وایي چې دوی د پاکستان، افغانستان، امریکا او متحده عربی اماراتو په همغږي د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ په ممکن موافقې کې کار کوي چې افغانستان کې امن راشي. خاغلی جبیر په اسلام آباد کې د پاکستان د بارنې چارو د وزیر سره په مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي دي چې سعودي په دې باور دی ک په افغانستان کې امن راشي نه یوازې د پاکستان لپاره ګټور دی، بلکې د سعودي عربستان په ګډون د ټولو سیمه لپاره اغیزناک دی او د همدې لپاره علي ځلې کوي. دا خبرې په داسې مهال کې شوې دي چې امریکا د طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي او ځینې پرمختګونه هم په دې برخه کې شوې دي. ټاکل شوی و چې د فبروري په 13 نیټه د طالبانو استازي د خلیلزاد سره په اسلام آباد کې وګوري، خو امریکایي چارواکو دغه غونډه لغوه کړه.
د افغانستان په ولس ولایتونو کې نن د پولیو فری کمپاین پیل شو. د عامه روغتیا وزارت د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف او د روغتیا د نړیوال ادارې WHO په مالی او تخنیکی مرستې نن د کابل په ګډون په ولس ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسینونه د واکسین کولو 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې کمپاین کې به د ولس ولایتونو په 195 ولسوالیو کې چې د ګوزن خطر پکې ډیر لیدل کېږي ماشومان واکسین شي. هغه ماشومان واکسین کېږي چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم وي.
د پکتیا د پوهنې د ریاست مسؤلینو ویلي دي چې په یو شمېر سیمو کې ځایي خلکو د ښوونځیو د ودانیو دپاره لسګونه جریبه شخصي ځمکه وقف کړې ده. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی ویلي دي چې د روان کال په اوګدو کې په ځینو سیمو کې ځایي خلکو د ښوونځیو د ودانیو لپاره 2 جریبه شخصي ځمکه وقف کړي او د پوهنې ریاست ته سپارلې ده. پکتیاوال د پوهنې سره د مینې په خاطر دا کار په داسې حال کې کوي چې دا وخت په پکتیا کې د 300 فعال ښوونځیو له جملې نه 225 ودانۍ نه لري.
او دا هم نړیوال خبرونه. سعودي عربستان وایي ایران د تروریزم غټ ملاتړ کوونکی هیواد دی. ایران د پازداران انقلاب ځواکونو د تیر ونی د برید ملامتی په سعودي عربستان اچولې. خو د سعودي د بهرنی چار وزیر نن ویلی دی چې سعودي په خپل د تروریزم قربانی دی او ایران د تروریزم غټ ملاتړ کوونکی هیواد یاد کړ. د سعودي د بهرنی چار وزیر عادل الجبیر ویلی دی چې ایرانی چارواکي غواړي په داشن خبرو سره دننه په هیواد کې د روانو جنجالونو نه د خلکو پام بلې خواته واړوي. ښاغلی جبیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان سره پاکستان ته تللی. ایران په لومړي سر کې تور لګولی و چې د سپاه پاسداران انقلاب په ځواکونو برید عربي متحده اماراتو او سعودي پلان کړی و، خو وروسته یې وویل چې برید په پاکستان کې پلان شوی دی.
د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د هغو 2018 پاکستانی بندیانو د خوشی کولو حکم کړی دی چې په سعودي عربستان کې بندیان دي. دا خبر د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودری په ټویټر کې لیکلی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیگا په ماخامنۍ ملمسیا کې د دې بندیانو یادونه وکړه او محمد بن سلمان ورته وویل چې د دې بندیانو د خوشی کولو لپاره هر څه چې په وس کې وي کوي. سعودی عربستان اعلان کړی دی چې په پاکستان کې د بیلابیلو قراردادونو په چوکاټ کې د سباندې 40 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګه اچوي. ټاکل شوی دی چې د سعودي ولایت د پاکستان نه وروسته مالیزیا، انډونیزیا او هند ته هم سفر وکړي.
د امریکا جمهور رئیس وایي په هیواد کې د بیړنیو حالاتو له امله دې ته اړ شو چې دغه ډول یو اقدام وکړي. په دې هکله نو راپور د تاج امینی راوړی.
دا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت ته وویل په هیواد کې د بیړنیو حالاتو له امله دې ته اړ شو چې اقدام وکړي.
په دې توګه موږ د هیواد په جنوبي سرحد کې له ملي امنیتي بحران او شخړې سره مقابله کوو. موږ د مخدره موادو له یرغل، ناقانونه ډلو او د خلکو له یرغل سره مخامخ یو او دا د منلو وړ کار نه دی.
خو دیموکراتان په دې کار غوسه دي او دا کار د اساسي قانون خلاف بولي. همداشان یو شمیر جمهور غوښتونکي وایي دوی دې فکر نه کوي چې د دې ستونزې چاره د ملي بیړني حالت اعلان دی، ځکه دا به یو نوی مثال رامنځته کړي او د دیموکرات ګوند راتلونکي جمهور رئیسان هم بېل شکه ترینه کار اخیستلی شي. خو یو شمیر جمهور غوښتونکي استازي د ولسمشر دا اقدام ستایي. د امریکا د کانګرس په دواړو خونو کې داسې اکثریت موجود دی چې د بیړني حالت د اعلان مخه په قانوني توګه نیولی شي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. په پاکستان کې محکمې د حکومت د سیاسي مخالف ګوند مشر شهباز شریف په فساد تورن کړ. محکمې نن د دوشنبه پر ورځ ویلي دي چې شهباز شریف په لاهور کې د کورونو جوړولو په پروګرام کې غبن کړی. د مخکنی صدر اعظم نواز شریف په ورور شهباز شریف دا تور دی چې د کورونو جوړولو قراردادونه یې د خپل ګوند یعنی مسلم لیگ ګوند ملګرو ته ورکړي دي.
یو ځوانه برتانوي مسلمانه شمیمه بیگم چې په 2015 کال کې له کوره تښتېدلې او د داعش د ډلې سره ملګری شوې وه وایي کوم خطرناک کار نه دی کړی چې د نورو امنیت ته خطر پیښ کړي. له سکای نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې میرمن بیگم شمیمه ویلي دي چې برطانوي مامورین داسې کوم شواهد نه لري چې خطرناک ثابت شي. شمیمه بیگم وایي چې په سوریه کې د داعش له یو جنګیالي سره واده کړی او اوس یو ماشوم لري او غواړي چې د خپل اولاد سره بیرته لندن ته ستنه شي.
ایران وایي د امریکا بندیزونه د هیواد سره اقتصادي جګړه ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن وویل چې د اقتصادي جګړه د نظامی جګړې نه ډیره سخته ده. روحانی د څرګندونې د بندر عباس په ښار کې د تیلو د یوې تصفیه خانې د افتتاح په مراسم وکړلې. روحانی وویل چې موږ په داسې حال کې دغه تصفیه خانه پرانیزو چې امریکا را باندې سخترین اقتصادي بندیزونه لګولې دي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه اوري. پولیس وایي چې نن په کشمیر کې د یوې نښتې په ترڅ کې سالور هندي پولیس او ملکیان وژل شوې دي. هندي پوځیانو د هغو مشکوکو وسوالو پسې عملیات پیل کړل چې 13 هفته یې سالور سلويخ پولیس وژل.
ملګری ملتونه وایي د یمن حکومتي چارواکو او حوثي شیعه یاغیانو د هدیدی له بندري ښار نه د خپل جنگلیو پر وستلو موافقه کړې ده. دواړو لورو د ډسمبر په میاشت کې پوربند له موافقې وروسته ژمنه کړې وه چې له سیمې څخه به خپل پوځیان راباسي. او وروستۍ خبر ده چې د مالدیف پخوانی جمهور رئیس د پیسو د سپینولو په تور نیول شوی دی. محکمې امر کړی دی چې پخوانی جمهور رئیس یمین عبدالقیوم دی تر هغه وخته په زندان کې وساتل شي تر څو پورې چې د 1 میلیون ډالرو موضوع روښانه شوی نه وي. څارنوالانو د ښاغلي قیوم په بانک کې دغه پیسې پیدا کړې دي. داسې ګمان کېږي چې دا پیسې د یو نامعلوم تفریحي ځای د جوړولو د قرارداد سره تړلې دي. محکمې ویلي دي که پخوانی جمهور رئیس بندي نشي شاهدان به ونشي کړی چې په آزاده توګه شاهدي ورکړی شي. یمین عبدالقیوم تیر کال د جمهوري ریاست انتخابات وبایلل او نوی جمهور رئیس ابراهیم محمد صالح ویلی دی چې د پخوانی حکومت د فساد او رشوت خورۍ په حق لبا تحقیقات کوي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غا غشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوریدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د جمهوری ریاست کاندید محمد حنیف اتمر اندېښنه لري چې ممکن جمهور رئیس غنی به د سولې د مشورتي لوی جرګې نه د انتخاباتي کمپین لپاره کار واخلي. دا راپورټ لږ وروسته خبرېږي. د افغانستان حکومت ویلي تر دې وروسته د سولې په حق له هر ډول فیصله د افغانستان د حکومت په محوریت کیږي. جمهور رئیس اشرف غنی په افغانستان کې د بیا پخلاینې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیزاد سره لیدو کاتو په ترڅ کې ویلي دي چې کابل او واشنگتن د سولې د راتلونکو پروګرامونو په حق له نوې سرګندونې او هوکړې ته رسیدلې دي. د دې خبر تفصیل واحد فیض الولی.
ولسمشر غنی وای چې پاکستان او طالبان باید لا یو بل سره خپلې اړیکې روښانه کړي چې په کوم اساس ولاړې دي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې په ار کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی او ګڼ شمېر افغان چارواکو ترمنځ په غونډه کې کړي دي. غنی زیاتوي له خلیلزاد سره د کار په نوې او واضح طریقې هوکړې ته رسیدلې دي چې د هغې په چوکاټ کې معلومات شریک کړي او د مشخصې اجنډا په اړه دوامداره مشورې کیږي او د هغو په رڼا کې به اقدام وشي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسودی وړاندې وای
شیوه کاری جدید موافقت کردیم که او شیوه ای است که با اساس اجندای مشخص روی تمام مسائل امرای حکومت افغانستان مشوره میشه.
همداشان خلیلزاد وای د افغان حکومت او افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې داسې سوله غواړي چې پکې ټول ارزښتونه وساتل شي او څلوېښت کلن ناورین پای ته ورسیږي. هغه وایي تر هغې چې پر طالبان سره په مطرح شویو مسلو موافقه نه وي شوي پرمختګ ورته ویلی نه شي. خلیلزاد وایي چې موږ د طالبانو سره پر څلورو موضوعاتو لکه له القاعدې سره طالبانو د اړیکو پر څرنګوالي، د امریکایي عسکرو د حضور، له افغان حکومت سره پر مستقیمو مذاکراتو او سرتاسري هر اړخیز او دایمي اوربان بحث کړی دی. په ورته وخت کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې سوله او ثبات نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې په ګټه ده.
موږ له پاکستان، افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو او متحده عربي اماراتو سره په ګډه کار کوو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هوکړې ته زمینه برابره کړو چې په افغانستان کې سوله راشي. موږ په دې باور یو که په افغانستان کې ثبات وي دا نه یوازې د پاکستان په ګټه ده بلکې د سعودي عربستان په ګډون ټولې سیمې ته ګټه رسوي.
د یادولو وړ ده چې کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې زلمی خلیلزاد د مدني ټولنې او ښځو یو شمېر استازو سره هم کتلی دي. خلیلزاد وایي افغان میرمنو په تیرو 19 کلونو کې د افغانستان په پرمختګ کې اساسي رول درلود او باید د هغوی غږ واورېدل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان جمهوری ریاست ته کاندید محمد حنیف اتمر اندېښنه لري چې ممکن جمهور رئیس غنی به د سولې د مشورتي لوی جرګې نه د انتخاباتي کمپین لپاره کار واخلي. ښاغلی اتمر لکاره د انتخاباتو د کمیسیونونو د کمیشنرانو لری کول د قانون خلاف ګڼلی، خو ارګوي چې که څوک ثبوت لري خبره دي. خبریال اکرام شینواری رپورټ راکړی.
د افغانستان د 1990 لمریز کال د جمهوری ریاست د ټاکنو یو نوماند محمد حنیف اتمر نن د دوشنبه په ورځ یو خبری کانفرنس ته په وینا کې پر افغان حکومت او په ځانګړي ډول جمهور رئیس محمد اشرف غنی باندې تور ولګول چې له دولتي امکاناتو څخه پر افغان ټاکنو کې ګټه اخلي. هغه ویل چې جمهور رئیس غنی پرته د جمهوری ریاست پاتې نورو ټولو نوماندانو دولتي امکاناتو څخه د ناسمې ګټې اخیستنې لپاره په څو ټکو موافقه کړې. تر څو د ښاغلي اتمر پر وینا د 1990 لمریز کال د چنګاښ د 19مې ورځې د جمهوری ریاست ټاکنو په شپاپا او عادلانه توګه ترسره شي. محمد علي پتمر ویل چې د سولې د مشورتي لوی جرګې جوړېدو په برخه کې دي هم د نوماندانو سره مشوره وشي.
مشوره باید روی سه مسله
باشه. مشوره باید په دریو اصولو ترسره شي. یو د جرګې ترکیب، د جرګې اجنډا، او دریم په ګډه د جرګې اداره.
اداره مشترکه جرګې.
د جمهور رئیس دغه نوماند ویل چې د جرګې د جوړېدو وړاندې باید په اجنډا باندې چې د سولې په اړه د سلام مشورو سربېره د غبرګولي د میاشتې لومړۍ ورځ وروسته چې د اساسي قانون د غوښتنو له مخې د جمهور رئیس کار دوره پای ته رسیږي. له دغې نیټې څخه د نوي جمهور رئیس تر ټاکلو پورې د وخت په اړه هم د دې جرګې غړي مشورې وکړي. محمد انیب اتمر د ټاکنو د دوه کمیسیونونو د رئیسانو او کمیشنرانو د ګوښه کېدو پریکړې سره هم مخالفت وښود او دا پریکړه د قانون په خلاف وګڼله.
ما در مورد تصمیم اخیر حکومت
موږ د کمیسیونونو د رئیسانو او کمیشنرانو د ګوښه کولو په اړه د حکومت په وروستۍ پریکړې باندې چې د جمهور ریاست د نوماندانو سره د سلا مشورې پرته شوې ډیر اندېښمن یو.
سخت نگران است.
محمد دانی پتمر په دې وروستیو میاشو کې د افغان حکومت په دننه کې د پخوانیو چارواکو پر ځای د نوو چارواکو د ګمارلو مسلې یادونه وکړه او د حکومت لخوا د نوو ګمارونو بهیر د حکومت د مخالفو په ځانګړي ډول د خپل ټاکنیز ټیم د غړو د تصفیه په توګه یاد کړه. وی ویل چې جمهور رئیس د اجرایه ریاست د دوم مرستیال حاجي محمد محقق په ګډون د دولسنه پلوي لوړ پوړي چارواکي کاره ګوښه کړي دي. د ښاغلي اتمر وړاندې د افغانستان سیاسي ګوندونو یو ائتلاف هم په یو اعلامیه کې له جمهور رئیس محمد اشرف غني غوښتي وو چې د پارلمان له لارې دي د جمهور ریاست د ټاکنو تر پایه د لوړ پوړو مامورینو ګمارل او برطرفه کول بند کړي. خو د افغانستان جمهور ریاست د ښاغلي اتمر دا څرګندونې بې اساسه بللي او هغه ته یې مشوره ورکړې چې که کومه اصلاحي طرحه لري د افغانستان خلکو سره دې شریکه کړي. د افغانستان د جمهور ریاست ویان هارون چخنسوري د دوشنبې په ماسپښین کابل کې خبریالان سره په خبرو کې وویل چې هغوی چې له کار څخه ګوښه شوي شمېر یې 12 نه دي او د حکومت د اصلاحاتو د پروګرام په اساس له دندو ګوښه شوي دي.
جمهور رئیس شخصا و ټولو سیاسیونو ته احترام لري او په ډېره سړه سینه د دوی ټولو انتقادات پیشنهادات هوري او په ټولو مشورتي جلسو کې دوی دعوتي چې راسي دا چې و سیاسيون احساساتي سوي دي عصباني سوي دي د دوی سبا سوال وسي چې ولې کوم شخصي منافع تر سوال انتلري کوم ملي منافع مطرح وي خو راځي خپل طرح خپل تشويش د افغانستان خلکو سره شریک کی اسناد دی راوړي دای غاز د میدان الته بیا خبرو وکړو. کچېری دوی په تغیراتو کې مشکل لري مشکل د خپل وازی کې تشويش چی شي دی.
خغلی چخنسوري ویل چې د ټاکنو په قانون کې د بدلون د ټولو ګوندونو په مشوره راغلی دی. هغه ویل چې د نوي قانون توشي وروسته د ټاکنو د کمیسیونونو رئیسان او کمیشنران د قانون له مخې له کار ګوښه شوي
او دوی ټول امضا کړی دی. دا شی د دې قانون پر اساس کمیشنران چې و پخوانی هغه حاضر دي نور د قانون پر اساس چې د نوي قانون چې راغی هغه اوتومات دوی خپل حاضر کیږي. نو دا کسان چې فکر کوي چې حکومت دوی حاضر کړی دي فکر کوم چې حقوقي مشاورین کې لري یا خپل کده حقوق په برخه کې مطالعه نه لري. امیدوار لرم چې یو څه مطالعه خپل دا وکړي او بعد دغه بیا خلکو سره معلومات شریک کړي او د خلکو زینه کې تشویش ایجاد نه کړي. آیا دوی کوم شخصي معامله د پخواني کمشنران سره درلوده چې اوس تشویش لري؟ چول لري سو هر تشویش چې لري په واضح ډول د مطرح کې.
د افغانستان د 1300 نویم لمریز کال د جمهور رئیس ټاکنو ته 3 نوماندانو خپل نومونه لیکلي او دغه ټاکنو لومړی لیست خپور شوی. خو تر اوسه لا دغه ټاکنو د نوماندانو وروستی لیست نه دی خپور شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د 10 میلیارډ ډالر په ارزښت د تجارتي موافقې د لاسلیک کېدو نه یو ورځ وروسته د پاکستان حکومت د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته د پاکستان تر ټولو عالی نشان ورکړی دی. سعودي شاهزاده په 2 ورځنی سفر پاکستان ته تللی. د سعودي د بارنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې ویلي دي چې ریاض د هند او پاکستان د اړیکو په سمولو کار کوي. دغه ډیپلومات ایران په سیمه کې د دهشتګرو ظالم بولي. د آشنا تلویزیون راپور تاسو ته سپارم را اړوم.
د پاکستان جمهور رئیس عارف علوي نن دوشنبه د خپل هیواد تر ټولو معتبر ملکی مډال د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته ورکو. ولیعهد سلمان آسیا ته په خپل لومړني سفر کې د پاکستان سره د 10 میلیارډ ډالرو پنګاونې قرارداد لاسلیک کو.
دا پنګاونه په لومړي پړاو کې لوی رقم دی. دا به میاشت په میاشت او کال په کال زیات شي.
اکثره قراردادونه د انرژي پروژې دي. یو پکې د تیلو د استخراج نوې پروژه ده. صدر اعظم عمران خان په ډیرو شاندارو تشریفاتو کې ولیعهد سلمان ته هرکلی وویل.
سعودي عربستان د سختۍ په وخت کې تلکه د یو ملګری په څیر وو. نو ځکه ورته زیات ارزښت قائل یو.
تر 2.5 میلیونه زیات پاکستانیان په سعودي کې میشتي. سعودي عربستان مقاماتو په دې سفر کې بل ژمنه هم وکړه. په کشمیر کې په هندي پولیسو د ځانمرګي برید اونۍ وروسته د سعودي د بهرنیو چارو وزیر ویل چې غواړي د هند او پاکستان ترمنځ اختلافات کم کړي.
زموږ هدف دا دی چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اختلافات کم کړو او داسې لارې چارې ولټوو چې که دا جنجال په سولیز ډول حل شي.
د سعودي خارجه وزیر په دې خبرو کې ایران د ترګری په ملاتړ تورن ک او ویل ایران په خپل شاوخوا سیمه کې د تروریزم لپاره زمينه سازي کوي. د ولیعهد محمد بن سلمان په مشرۍ د سعودي د هیئت آسیا ته په یوه اونۍ سفر وتلی، د پاکستان نه وروسته د هند په لور روان شو.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان ته په دو ورځني سفر کې د صدر اعظم عمران خان سره کتلی دي او په اقتصادي برخه کې سو قراردادونه لاسلیک کړي دي چې تاسې خبرونه واوریدل. د دې دوه ملکونو د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا د سیمې په هیوادونو باندې څه تاثیر کوي؟ موږ لږ مخکې په همدې باره کې د نړیوالو سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات سره مرکه وکړه. محترم خالد سادات صاحب، د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په پاکستان کې یو لړ قراردادونه امضا کړل، 40 میلیونه ډالر پانګه چي په پاکستان کې، همداشان د ډیرو بندیانو د خوشي کېدو حکم کړی دی. هغه پاکستانیان چې په سعودي کې بندیان دي هغه به را خوشي کوي. د دوی دغه خپل منځي روابط چې څومره ښه کیږي یا څومره د دوی مناسبات ښه کیږي، په لوړه سطحه ترقی کوي، د دې تاثیر په دغه غونډه سیمه کې په سولې او ثبات باندې څنګه ازیابي کوي؟
زه فکر کوم چې د سعودي عربستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي اړیکې او د اقتصادي اړیکو اوسنۍ بهیر کې موږ وارزو لورای بریف چې د سلمان سفر پاکستان ته اقتصادي اړخ زیات لري، اما دا به یاد کړو چې سعودي عربستان پر طالبان او پر پاکستان دواړو باندې قابل د فشار راوړلو قابلیت لري او کولای شي فشار ورته رسو د طالبانو مسله کې او د طالبانو سره د سولې مسله کې همکار وسیږي. همدارنګه ټاکل شوی و چې د طالبانو پلاوی باید د سعودي عربستان د ولیعهد سره وګوري په اسلام آباد کې. نو زما باور دی چې بلې د مستقیم فشار قابلیت لري او سعودي عربستان کولی شي پاکستان وادارې کړي تر څو بین الافغاني مذاکراتو لاره هواره کړي، همدارنګه طالبان هم تر فشار لاندې راوستلی شي د پاکستان پر مټ باندې چې بین الافغاني مذاکراتو لاره هواره کړي.
خالص ساده صاحب، افغانستان د دغه سیمې یو ملک دی، په دې سیمه کې ډېر نور هیوادونه هم دي، ښه مناسبات هم لري، خپلو کې شخړې هم لري، اقتصادي مشکلات هم لري. په عمومي ډول په سیمه کې په سولې او ثبات څه تاثیر کوي د سلمان سفر؟
د عربستان ولیعهد سفر کېدلی شي په سیمه کې په عمومي ډول باندې د پاکستان لپاره درسته خبره ده چې اقتصادي اړخ لري، ولی حتی پاکستان تر اقتصادي ګټو په څنګ کې هم کولای شي او داسې حتی ورسوي چې په د هند سره د خپلې اړیکې مناسبات ښه کاندي. یعنی عربستان حتی پاکستان باندې فشار د یوازې د افغانستان په برخه کې نشي راوستلی، بلکې د هند برخه کې هم راوستلی شي. همدارنګه د اوسنۍ د هندستان او د پاکستان په کړکیچ کې د ولیعهد نننۍ خبرې چې ګویا د منځګړي رول بولوي تر څو د پاکستان او د هندستان ترمنځ راولار شوی کړکیچ به یو طرف ته کې او بل اخر د پاتک کې به وتکیږي. زه باور لرم چې یو موثر هیواد دی، ولی دا هم باید تیار ولرو چې په سیمه باندې ممکن په عربي نړۍ کې د عربستان جګړو په چوکاټ کې د پاکستان سره ګټه واخیستل شي. همدا اوس د ایران سره په تقابل کې پاکستان د عربستان په ګټه باندې جنگيږي او قابل د استفادې ده. زه فکر کوم چې دوه اړخونه درلودل شي، هم منفي او مثبت. یعنی مثبت طرف دا ده چې عربستان سعودي نه یوازې په اسلامي هیوادونو کې او د اسلامي نقطې نظر پر پاکستان او افغانستان باندې حاکم هیواد دی او یو تاثیر لرونکی هیواد دی، بلکې د هندستان سره هم خیالي کې درلودل شي تر څو د کله چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ کمیږي نو په سیمه باندې اغېز مستقیم دي. زه فکر کوم چې مثبت اړخ زیات دی، ولی د سیمې هیوادونه هم دې ته متوجه دي چې ممکن د عربستان او پاکستان په نږدې کېدو سره یو تعداد فری یو تعداد نوي بحرانونه راوځيږي.
چې دا به څه ډول بحرانونه وي؟ سیاسی
ایران د عربستان سعودي سره په تقابلي حالت کې دی، عربي نړۍ سره په تقابلي حالت کې دی. ایران ممکن په سیمه کې مداخله زده کاندي او د پاکستان سره د اړیکو مناسبات خپل اوج ته ورسي. دا اوس یو تشنج روان دی، دا اوس هم یو بحران روان دی، ممکن دغه بحران یو حد ته ورسيږي. دغه خبره د ایران تر څنګ یو تعداد نور عربي هیوادونه چې هغه قطر هیواد موږ تعریفول شو او همدارنګه هغه هیوادونه چې په عربي نړۍ کې د عربستان سعودي سره په یو سیاسي تقابلي حالت کې وکیوتلي دي، ممکن په عربي نړۍ کې کرکیچ زیات شو. د عربي نړۍ کرکیچ بل اخر پر د منځنۍ ختیځ په څنګ کې جنوبي اسیا او مرکزی اسیا باندې هم تاثیر پرې باسي او بل اخر دغه جریانونه ممکن شدت پیدا کړي. زه باور لرم چې دغه لوی قراردادونه د 40 بلیون یا 40 میلیارد ډالرو پارزخ باندې پاکستان سره نور اقتصادي مرسته ورکول دا د عربی نړۍ لپاره خصوصا چې کله موږ تاسو په نړیوالو اړیکو تعریفو دغه بهرنونه له ځان سره لري او دا یو طبیعي بهرنونه دي.
ډیره زیاته مننه سید خالد سادات صاحب کور مو ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټیجون اوري. سره د دې چې په قندهار کې د خزو خبريالانو شمیر زیات شوه دي، خو بیا هم د خبريالانو کلتوري محدودیتونه په خپل هڅو کې لوی خند بولي. دوی هم درنګ وایي چې د سولې په موافقه کې باید د خزو حقوق او ازادۍ لپاره ونه غرزول شي. عزیز الله پوپل د قندهار نه راپور راکړي.
په کندهار کې د محل د دوو تلویزیونونو په ګډون په یو لوسو محلي رادیوګانو کې ټولټال 22 تنه شذینه ژورنالیستاني فعالیت لري. دا شمیر مخکې یوازې 16 تنه تر رسیدي. د کابل پریس کلب لوري په کندهار کې د شذینه ژورنالیستانو د خوندیتوب په دیروزنیس پروګرام کې پر هوغلارو چارو باندې بحث کیږي چې شذینه ژورنالیستاني له ممکنه خطراتو څخه ځانونه ور باندې ژغورلای شي.
او شوب ویژه چې په دغه ساحه کې مثلا موږ د کندهار ولایت یا د ولایسو په ولایت کې مخکې هم ځینې پیښې شوي چې هغه خورا ډیر زیات تلفات یې درلودې.
شذینه ژورنالیستانی وایي چې د ژورنالیزم مسلک ته د شذینه وو د اواز در رسولو لپاره مخه کړي. دوی زیاتوي چې له دې لارې غواړي د شذینه ستونزو د حل لپاره عملی مبارزه وکړي.
شذې خو ډیر ستونزې لري او د شذې ستونزې چې څونه شذینه خبریاله یا ژورنالیست سره سپړلای سي نارینه خبریاله هغه سنیس سره سپړلای. نو طبي خبر ده چې څونه کار چې د نارینه ژورنالیستان لپاره کېږي باید د شذینه ژورنالیستان لپاره هم وسی.
په ورته وخت کې شذینه پالانی وایي چې د تیر په پرتله د شذینه ژورنالیستانو د مسلکي توب لپاره په کندهار کې شو شرایط را منځته شوی، خو لا هم ډیر لار په مخ کې لري چې وکولای شي په خبري او تولیدي برخه کې خپل ځانونه وزلي.
انتخابات وز خپل ریپورت د لپاره وتلې او ما ته ځینې ستونزې را مخته کېدلې. البته کله چې به ما مایک نیولی وي او چاته چې ما خبري ورسره کولې هغه نور بخندل دغه ستونزې سته.
مریم دورانی په کندهار کې د میرمن په نوم د وی محلي رادیو مسولیت لري. دا زیاتی چې کلتوري محدودیتونو د شذینه ژورنالیستانو حضور پر رسنیو کې لا هم کمرنګ کړي، خو ذهنیتونو تغییر کړي.
ببین علاقه مندی هست، ما 15 ژورنالیست داریم فعلا در ولایت قندهار و خوشبختانه محصلین اوناس هم داره، لیکن چالش بزرگ ایست که مسائلی را مطرح هست در ولایت قندهار که باعث میشه زمینه کار برای خواهرها کم بسازه یا محدود بسازه. مثلا مسائل فرهنگی را ما داریم.
په قندهار کې د محل په ژغیز رسنوی کې د شذینه ژورنالیستانو کار یوازې تر خبرونه جوړولو پورې محدود دی او نسی کولای چې تر دفتر د باندې فعالیت ولری. خو لدی ټولو سره سره ډیرې شذینه ژورنالیستانی د سولې دروانو مذاکراتو په تړه غوښتنه لري چې د بیان ازادي دي هم د نور شذینه حکومتونو ترڅنګ وساتل سي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا تلویزیون، کندهار.
اوس هم د څو مهمه خبرونو لنډیز اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وايي پاکستان باید د طالبانو سره خپل اړیکې مناسب او مناسبات روښانه کړي. افغانستان په ولس ولایتونو کې نن د پولیو فدی کمپاین شروع کیږي. سعودي عربستان وايي ایران د تروریزم غټ ملاتړ کوونکی هیواد دی. د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د هغو 2011 پاکستانی بندیانو د خوشی کولو حکم وکړ چې په سعودي عربستان کې بندیان دي. د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر وايي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د امن د ممکنه موافقې لپاره ګډ کار کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وایي دوی د پاکستان، افغانستان، امریکا او متحده عربي اماراتو په همغږۍ د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ په ممکنه موافقې کار کوي چې په افغانستان کې امن راشي. په پاکستان کې محکمې د حکومت د سیاسي مخالف ګوند مشر شهباز شریف په فساد ورنکه. محکمې نن د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې شهباز شریف په لاهور کې د کورونو جوړولو په پروګرام کې غبن کړی. ایران وایي د امریکا بندیزونه د هیواد سره اقتصادي جګړه ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن وویل چې د اقتصادي جګړه د نظامی جګړې نه ډیره سخته ده. یو ځوان برتنوي مسلمانه چې په 2015 کال کې د کور تښتیدلې او د داعش د ډلې سره یو ځای شوې ده وایي کوم خطرناک کار نه ده کړی چې د نورو امنیت ته خطر پېښ کړي. ملګري ملتونه وایي د یمن حکومتي چارواکو او حوثي شیعه یاغیانو د حدیدی له بندرې ښار نه د خپلو جنګیالیو پر وستلو موافقه کړې ده. د مالدیف په خوانی جمهور رئیس د پیسو د سپینولو په تور نیول شوی دی او پولیس وایي چې نن په کشمیر کې د یوې نښتې په ترڅ کې څلور هندي پولیس او ملکیان وژل شوي دي.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو دا خبرونه هم درته پای ته ورسیده. تاسو ټول نه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي. هغه د سوشي بوکی د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.